د غرمې دولس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې هرات ته ورځو او د هند په کنسولګرۍ باندې مو د نننۍ برید له جزئیاتو خبرو خو سمدستي خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
سلام. په پایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په هرات کې د هندستان پر کنسولګرۍ د وسلوالو طالبانو برید لا هم روان دی. پس د اوبخې د امریکا یو جک پوری مقام ویلي طالبان باید له لاسته فرصتونه د سولې لپاره له لاسه ورنکړي او په سوریه کې د انتخاباتي کمپاین پر یوه خیمه د وسلوالو یاغیانو په حمله کې 22 ملکیان وژل شوي. بشپړ خبرونه. افغان پولیس وایي لږ تر لږه درې تنه وسلوالو چې په ماشینګڼو او لاسي بمونو سنبال دي په هرات ښار کې افغان پولیس وایي لږ تر لږه 500 وسلوالو چې په ماشینګڼو او لاسي بمونو سنبال دي په هرات ښار کې د هندستان پر کنسولګرۍ حمله کړې. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې برید کوونکو شمیر 15 کسان دي چې دوی د حملې په لومړیو کې ووژل شول خو پاتې له حمله امنیتي ځواکونو سره مقاومت ته دوام ورکوي. د هرات د امنیت قومندان عبدالسمیق قطره وایي له وژل شویو برید کوونکو څخه یو ځان وژونکی و. قطروی د کنسولګری په ودانۍ کې ټول کارکونکو خوندې دي. په هرات کې د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخه برید کوونکو د هندستان د کنسولګری له څیرمه ودانۍ څخه پر دې کنسولګری د برید هڅه کړې. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سید اکبر الدین پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې تایید کړی چې په هرات کې هندي ډیپلوماټان خوندې دي. نوې ډیلی له مخکې د پاکستان امنیتي ادارې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په حمله تورنې کړې دي. د امریکا یو جګپوري پوځي مقام ویلي طالبان باید له لاسته فرصتونو څخه ګټه واخلي او د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره خبرو اترو ته کښېني. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي رویټر خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو لپاره د طالبانو دریځ په ښه کېدو نه بلکې په خرابېدو دی. دمسي دا څرګندونې په بروکسل کې د ناټو له پوځي مشرانو سره تر کتنې وروسته کړي. ناټو غواړي د ناټو د محاربوي سرتیرو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره چمتووالی روان دی طالبانو خپلو وسلوالو فعالیتونو ته لا زور ورکړی. د آسیا د فوټبال د چیلنج کپ سیالیو په دوام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا شپه د لاوس له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا به د چیلنج کپ په روانو سیالیو کې چې په مالدیف کې روانې دي د افغانستان دریمه مسابقه وي او که یې وګټله یا یې مساوي کړه نو بل پړاو یعنې منځلوبو ته به وځي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تخنیکي سلاکار علي اسکر لالي چې اوس په مالدیف کې د ازادۍ راډیو ته وویل افغان لوبغاړي له لاوس سره مسابقې ته پوره تیار دي.
در صورت
تساوی و در صورت برد دلو بکه وگرد یای مساوی کرو پا دوار صورتونو که بل پراو تزو خو که مو بایلله بیا بل پراو تا دی افغانستان دی تیم بریا بله دی سر تریلیوی چی دی فلیپین او ترکمنستان مسابقه چو گردی. دی افغانستان دی فوتبال تیم تیرش پا ترکمنستان تا دری پریاو ماتی ورکلا خو لمره مسابقه چی لی فلیپین سر و 0-0 مساوی شوا. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د سوریې په جنوبي ولایت درعا کې لږ تر لږه 22 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې یاغي وسلوالو پر یوه خیمه چې انتخاباتي کمپاین پکې روان و د توغندیو ډزې وکړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 ملکیان وژل شوي او له ډیرشو زیات ټپیان دي چې ځینې یې په نازک حالت کې دي. په سوریا کې د جون په دریمه انتخابات په پام کې دي چې تمه ده د ولسمشر بشار اسد واکمنۍ به د یوې بلې وکلنې دورې لپاره اوږده کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په دې هیواد کې پروانه درې کلنه جګړه کې له 1,600 زرو زیات کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته د سوریې د شخړې د ارجاع کولو په باب د پریکړه لیک مساوده ویتو کړې. لویدیځو هیوادونو د چین او روسیې پریکړه غندلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل روسیه او چین په خپلو رایو د عدالت لپاره د سولې وبخی د عدالت لپاره د سوریه چانس رات کړ. د سوریه استازي ویتالی چورکین د فرانسې لخوا د پریکړلیک وړاندې شوی مسوده وغندله او هغه یې تبلیغاتي لفاظي وبلله. د پریکړلیک په مسوده کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتل شوی چې د سوریې د کړکیچ د ټولو خواوو له لوري د جنګي جرمونو او د بشریت پر ضد د جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. فرانسې غوښتنه کړې چې امنیت شورا دې د دې پریکړلیک په مسوده رایې واخلي. روسیا چې د امنیت شورا دایمي غړی ده او د ویټو حق لري، د سوریې نږدې متحد هیواد دی. پاکستانی پوځیانو پرون د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې له کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړنی پراخ ځمکني عملیات پیل کړل. د عملیات وروسته له هغه وشول چې د دې هیواد هوایي ځواک په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر پناه ځایونو بمباري وکړه. په وزیرستان کې د پاکستان د حکومت سیاسي استازي سراج احمد وویل دا عملیات د شمالي وزیرستان په مرکز کې پر مچس کمپ وشول. د نوموړي په وینا په دې کمپ کې پخوا افغان کډوال اوسېدل، خو اوس د سیمه ایزو او بهرنیو سخت دریزو په مرکز بدل شوی. د سیمې اوسېدونکي وایي په داسې حال کې چې ځمکنیو ځواکونو مچس کمپ محاصره کړی، هلیکوپټرو له پاسه پرې بمباري کوله او کورونه یې له خاورو سره برابر کړل. په همدې حال کې پاکستاني طالبانو ویلي چې د پوځ د حملو ځواب به په حملو ورکړي. او وروستی خبر، د امریکا د استازو جرګې پرون یو لایحه تصویب کړه چې لمخې د دې هیواد د ملي امنیت ادارې لخوا ثبت شوی ټلیفوني محاورې لمنځه وړل کیږي. وروسته له دې چې د امریکا د ملي امنیت ادارې پخوانی قراردادي ایډوارډ سنودن تیر کال د دې ادارې پټ پروګرام افشا کړ، دا پریکړه د امریکا د ملي امنیت ادارې لخوا د استخباراتي معلوماتو په ټولولو د بندیز لور ته لومړنی ګام بلل کیږي. دا لایحه به چې د امریکا د متحدو ایالاتو د آزادۍ قانون نومیږي، د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا د میلیونونو امریکایانو له ټلیفوني مکالمو څخه د معلوماتو پر راټولولو کلک کنټرول وضع کړي. سپینې ماڼۍ د داسې یو بندیز ملاتړ کړی. قدر منوریدونکو، دا خبرونه د بشپړو خبرونو لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پاڼه وګورئ. د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام خبرو، خو لمړی هرات ته مخه کوو. لکه څنګه چې مو د خبرونه په سر کې په خبرونو کې واوریدل چې نن د هرات په ښار کې وسلوالو د هند پر کنسولګری برید وکړ. دغه حمله سهار 4 بجې پیل شو او لا هم دوام لري. تر دې دمه په برید کې هندي ډیپلوماټان نه دي شوبل شوي. له هرات له خپل خبريال صابر شاپور څخه اورو. صابر صاحب، روسي جزئیات څه؟
هنوز هم حمله مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان در ولایت هرات با مردان مسلح ناشناس در یک از ساختمان‌هایی که متصل با کنسولگری کشور هندوستان در ولایت هرات ادامه داره. این حمله از حدود ساعت 4 صبح امروز آغاز شده و تا کنون هم مقامات امنیتی و مسئولان شفاخانه حوزوی هرات از کسایی که در این رویداد یا جان داده باشند یا که زخمی شده باشند اطلاعات در دست ندارند و کدام کسی هم به شفاخانه انتقال داده نشده. گفته میشه که در آغاز این حادثه مقامات امنیتی گفتند تعداد مردان مسلح به 3 تن میرسه، اما حالا این تعداد حدود 5 تا 6 تن از سوی مسئولان پلیس در ولایت هرات اعلام میشه، طوری که آقای احمدی عبدالروف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت هرات برادر آزادی گفت میگه که 2 تن از این افراد کشته شدند و تلاش ها برای از بین بردن 3 یا 4 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی همچنان ادامه داره، ولی اونا تلاش میکنن تا این حادثه رو شکلی به پیش ببرن تا به باشنده های محل که در اطراف ساختمان کنسولگری کشور هندوستان مسکن اختیار کردن برای از اونا آسیبی نرسه. و در لابلای این مسائل قبلا شایعات مطرح شد که گویا مهاجمین مسلح در یک از این ساختمان ها اعضای خانواده ای که در این ساختمان که اینا حضور دارن اینا رو به گروگان گرفتن، اما یک از افرادی که به خبرنگارا ادعا میکنه که مالک این خانه بوده، میگه زمانی که من در خانه حضور داشتم همراه با فامیل خود، این افراد وارد خانه از این شده بودند و برای از این گفته بودند اگر جان خود میخواهی خانه را ترک بکن، و این فرد خانه را ترک کرده و بحثی که پیرامون گروگانگیری مطرحه، این به نقل از این نفر به نوعی تکذیب میشه و مقامات امنیتی هم تاکنون در این مورد چیزی نگفتن که آیا کدام کسی در گروگان از این افراد هست یا خیر.
شاپور صابر مننه په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د هند پر کنسولګری د وسلوالو د نننی برید روسي جزئیات در سره شریک کړل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
د ازادۍ رادیوي مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومني قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیوي مجله په پیل شوی خبرونه کې د رابندرانات ټاګور یو کیسه اوري چې چرنوال زین الله منلي پښتو کړي ده. د افغانستان د تیاتر له ځوان لیکوال او ممثل جاوید عابد سره د هنري فعالیتونو او په کندهار کې د ډراماتیک هنر د وضعیت په باره کې مرکه لرو. نورګل شفق د اوسني کهول له یو محبوب سندرغاړي حیات افغان سره د هغه د هنري ژوند او فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
تیر سی شنبی پا ورز ده نامتو شاعر ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل ده دری سوم تلین پا مناسبت پا کابل کیا و علمی غونده وشوه. ده غونده تا چه ده افغانستان پا خوانه جمهور رئیس حضرت سبقت الله مجددی، ده جمهوری ریاست سلاکار پوهان نعمت الله شهرانی، پا فرهنگی چاروک سلاکار وزیر سرمحقق زلمه هیوادمل او گنشمر نور علمی شخصیتون ورغلی و جمهور رئیس حامد کرزی پا خبال استولی پیغام که مرزا عبدالقادر بیدل ده دری جبه ده هندی سبک یو دیر لوی شایر بللی چه ده بیخی نویلید سختنده ای. لبلی خواه ده مرزا عبدالقادر بیدل ده وفات ده دری سوم کال پا ویار ده اطلاعات و فرهنگ وزیر سید مخدوم رهین ده کابل ده مکروریان و ده سیمه یو وات ده مرزا بیدل ده مرشد شا کابلی پا نوم و نوماوه. ملی موزیم رئیس عمر خان مسعودی په کابل کې د موزیم د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې د افغانستان د ملی موزیم له لسګونو زره لوټ شویو آثارو څخه تر اوسه پورې 9404 اویا ټوټې لرغوني آثار بیرته ترلاسه شوي دي. ښاغلی مسعودی وویل چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د تنظیمي جنګونو په موده کې د افغانستان ملي موزیم او ولایتي موزیمونو ته نه جبران کېدونکي زیانونه واوښتل او په لسګونو زره آثار لوټ شول چې په تیرو څو کلونو کې د یونسکو او دوستو هیوادونو په مرسته د افغانستان دولت توانېدلی چې کابو 9500 ټوټې لوټ شوي آثار بیا مومي او هیواد ته راستانه کړي. پکتیا پوهنتون علمی و ادبی بهیر په نوم فرهنګي ټولنې خپل کار پیل کړ. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي رئیس پوهنیار یار محمد پکتین په دې اړه رسنیو ته ویلي دي چې دغه فرهنګي مرکز د محصلانو د علمی، کلتوري او اجتماعي فعالیتونو د زیاتېدو او د ځوانو استعدادونو د غوړېدو په مقصد پرانستل شوی دی. د دې مرکز د فعالیت په لومړۍ غونډه کې د پکتیا پوهنتون دوو استادانو عارف الله حق پرست او اسماعیل لاروی او دغه راز په فرهنګي چارو کې یو شمېر فعال او محصلانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول. پکتیا پوهنتون اوس مهال اووه پوهنځي لري چې کابو 4500 محصلان پکې په زده کړو بوخت دي. په بامیان کې یو موزیم او یو فرهنګي مرکز جوړیږي. د باختر آژانس له راپور سره سم جنوبی کوریا ژمنه کړې ده چې په بامیان کې د یو موزیم او کلتوري مرکز په جوړولو کې د څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته کوي. د دغو فرهنګي مرکزونو د جوړولو کار به سږ کال پیل او په راتلونکو درې کلونو کې بشپړ شي. په جلال آباد کې د مازدیګر خبرندوی ټولنې لخوا څلور نوي کتابونه له چاپه راووتل. په دغو کتابونو کې د ژوند رازونه د شرف الدین عظیمی ژباړنه او طاقت بخونکي فکرونه د مصطفی صفا لیکنه او ژباړنه ده چې دغه دواړه آثار له روحي علومو سره تعلق لري. په دې سربیره د ویکتور هوګو د ژوند افکارو او آثارو په باره کې یو اثر چې مصطفی صفا تلیف کړی دی او دلته هر گل د وینو رنگ اخیستی په نوم د عزت الله ځواب د شیرونو ټولګه د مازدیګر خپرندوی ټولنې دوه نور تازه چپ کړي کتابونه دي. په کابل کې قلم ټولنې د ځوان لیکوال او ژباړن محمد واصل وصال د ادبي خدمتونو د قدردانی غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې چې د تیرې پنج شنبې په ورځ د افغانستان د قلم ټولنې په دفتر کې وشوه، یو شمیر لیکوالو او د ادبیاتو مینوالو د ښاغلي وصال په فرهنګي هڅو رڼا واچوله. د قدردانۍ په دې غونډه کې ښاغلي وصال ته د هیواد د مختلفو ولایتونو د اتو اجتماعي او فرهنګي ټولنو لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د محمد واصل وصال یو ناول چې د مینې خزان نومیږي، د ادبي ټوټو یو ټولګه چې رنگین لارې نومیږي، او د لنډو کیسو یو کتاب چې ستا په نوم یې نوم دی خپره شوی دی. هغه د حیاناک او میډیا په نومونو دوه ناولونه له اردو را ژباړلي او خپره کړي دي. او وروستی خبر دا چې تیره اونۍ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کتابونو نندارتونونه جوړ شول. د اونۍ په پیل کې د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د کتابونو یو نندارتون پرانستل شو چې په کې د فاریاب د لیکوال او شاعرانو تازه چاپ شوي کتابونه نندارې ته وړاندې شول. دغه راز د لغمان ولایت په مرکز کې د کتاب او مطالعې د اونۍ په مناسبت د کتابونو یو نندارتون پرانستل شو. له بلې خوا د تخار په مرکز تالقان کې په زرګونو کتابونه په یوه نندارتون کې کېښودل شول چې د مطالعې د فرهنګ له غوړولو سره مرسته وشي.
په کندوز کې د ریډیګل کلنۍ مشاعره اوس د دغه ولایت د کلتوري ژوند په یوه سیمبول بدله شوې ده. د سژنی ریډیګل په باره کې د اجمل آریان د ریپورت دا اوریدو بلنه درکوو.
په کندوز کې د ریډیګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. سندرې خو ډېرې ویل کېږي، مګر د کندوز سندریز او سمسور چاپېریال چې د فطرت سندرو ته کم رنګ او خوند ورکوي، نو دا شاید د ریډیګل له برکته وي. خو اوس د پسرلي او د ریډیګل د رنګونو ډکه دغه سیمه یو ځل بیا په شاعرانه سندرو مترنمه شوه، او د هیواد له مختلفو سیمو څخه لسګونه فرهنګیان د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې په بلنه د ریډیګل کلنۍ مشاعرې ته د دغه ولایت په مرکز کې سره راټول شول. په کندوز کې د لی ادبی او کلتوری ټولنې مشر عزت الله پامیر په خپل خبرو کې د دغه مشاعرې په اړه وویل، موږ غواړو چې د دغه شان مشاعرو په جوړولو سره مختلف قومونه له یو بل سره رانږدې کړو.
ریډیګل مشاعره خو د تیرو اتو کلونو راپدې خو کندوز ولایت کې په سردی ادبی کلتوری ټولنې د خوا جوړیږي. خو د تیر دوه کلونو د ولایت مقام او اطلاعات فرهنګ ریاست د غونډې په تمویل کې زمونږ سره مرسته کوي. د غونډې د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران راغلي دي، او همدارنګ د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
پامیر زیاته کړه چې له دوه کلونو راپدې خوا دغه مشاعرې مالی لګښت د کندوز ولایت لخوا ورکول کیږي، چې سږ کال هم دغه سترې مشاعرې ته د هیواد له مختلفو سیمو لکه تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، کابل، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. دغه مشاعرې چې په خپل ځولۍ کې یو نړۍ د سولې، بیا رغونې او یووالي پیغامونه رانغاړلي و، د فرهنګیانو لخوا ډیره وستایل شوه. محمد اسماعیل چې دغه مشاعرې ته له امام صاحب ولسوالۍ څخه راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان غونډې کولی شي د ولسونو ترمنځ سوله او ورورولي لا هم زیاته کړي او نفرت له منځه یوسي.
نننۍ غونډه یقینا چې ډیره یو ښایسته او پرتمینه غونډه وه، چې موږ چې څومره امید لرو د هغې نه هم زیات خلک راغلي، ځکه چې په لنډ وخت کې دا غونډه موږ تابع وکړله، چې د کابل نه او د ننګرهار او بغلان او مزار شریف شریف نه خلک راغله د تخار پورې.
د دغه مشاعره بل ګډونوال ژورنالیست او لیکوال عبدالودود واحدی هم په شمال کې د مشاعرو جوړول د علم او ادب د پرمختګ په برخه کې یو ستر ګام وباله.
پسرلي ادبي کلتوري ټولنې لخوا د ریډي ګل ترنامه لاندې کلنۍ مشاعره جوړیږي او دا ډېر یو ښه فرصت ته هغه شمېر لیکوالانو او شاعرانو ته چې دوی سره راټول سي او خپل شعرونه له یو بل سره شریک کاندي او خپل ذوقونه سره شریک کاندي.
د یادونې وړ ده چې په کندز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې د دې ترڅنګ چې هر کال د ریډي ګل مشاعره جوړوي ګڼ شمېر فرهنګي کارونه هم پر مخ وړي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
څورځي لمخه د ملالۍ یوسفزۍ یو انزور چې د انګلستان یو تکړه انزورګر استلی و په څه باندې $100,000 وپلورل شو. د سعودي عربستان عرب نیوز ورځپاڼې په دې باره کې یو ریپورت خپور کړی چې خلاصه یې وژمه رشیدی لولي.
د ملالۍ یوسفزۍ یو تصویر چې یو بریتانوي انزورګر ایستلی دی تیرونی په نیویارک کې په څه باندې $100,000 وپلورل شو. د نجونو د تعلیم مبارزه ملالۍ یوسفزۍ چې 2 کاله پخوا د سوات په مرکزي ښار مینګوره کې طالبانو وویشته خو ژوندۍ پاتې شوه اوس د نړۍ له مشهورو کسانو څخه ده او د هغې د انځور لپاره د دومره لوړې بیې په ورکولو کې د ملالۍ نړیوال محبوبیت بې برخې نه دی. د عرب نیوز ورځپاڼې له رپورټ سره سم د ملالۍ یوسفزۍ انځور چې برتانوي انځورګر جان تان یوب تیر کال ایستلی دی تیرونی په نیویارک کې په $1,250 وپلورل شو. جانتن یو وی چې د غنځوري تیر کال چې ملالۍ یوسفزۍ د انګلستان په برمنګم کې زدکړې پیل کړې وېست. د غنځور تیر کال په لندن کې د جانتن یو د انځورونو په یوه نندارتون کې کېښودل شو او د لیدونکو توجه یې جلب کړه. ملالۍ وړم کال چې 45 کلنه وه په داسې حال کې وویشتل شوه چې په سوات کې مکتب ته روانه وه. دا چې په سر لګېدلې وه 2 ورځې د مرګ او ژوند په پوله ولاړه وه خو بخت بیدار و او ژوندی پاتې شوه. دې چې د ماشومتوب په عمر کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه پیل کړه او د ترهګرو له اختارونو ونه ویریده د خیر او نیکمرغۍ لپاره د خپلو شجاعانه هڅو په خاطر د نړۍ د مختلفو شخصیتونو لخوا ستایل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته د نړۍ د ترګردو زړور نجلۍ لقب ورکړی دی. انځورګر جانتن یو د ملالۍ یوسفزۍ د انځور په باره کې په یوې تازه مرکه کې ویلي دي چې د غوښتل چې د ملالۍ غیر عادي دوه ډوله والی انځور کړي. د لیوی خو ماشومه ده او لبل خو ډیره اوخیاره او پیاوړې ده. د جانتن یو په نظر د ملالۍ اوخیاري د ځان لپاره نه ده بلکې د نورو انسانانو او نورو نجونو لپاره ده. جانتن یو په مرکه کې دا هم ویلي دي چې د ملالۍ یوسفزۍ د انځور تر ایستلو لمخه له دې سره په خبرو ډیر وخت ولګو او د دې ژوند او افکار مطالعه کړل. کله چې د انځور بشپړ شو او ملالۍ وکوت نو هغې وویل چې هو ما ته هم ځان هم د سحکاري لکه په دې انځور کې چې انګریز انځورګر جانتن یو چې په خپل هنر کې ډیر شهرت لري اعلان کړی دی چې د ملالۍ د انځور د پلورلو له درکه ترلاسه شوي پیسې هغو خیریه مؤسسو ته ورکوي چې په نایجیریا کې د نجونو د تعلیم په چارو بوختې دي. په وروستیو کلونو کې په نایجیریا کې د بوکو حرام په نوم یوه ډله راپیدا شوې ده چې له القاعده سره تار لري او د نجونو د زده کړو مخالفت کوي. د ډلې په وروستیو ورځو کې شاوخوا 300 مکتبه نجونې وتښتولې او مشر اعلان وکړ چې دا غنجونی د وینځو په هیڅ په هر هغه چا خرڅوي چې اخلي. د بوکو حرام دلیل مفکورو او عملونو سره په اسلامي دنیا او نور نړۍ کې سخت مخالفتونه را پیدا شوې دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په وروستیو 12 کلونو کې چې رسنۍ سیاسي او ذوقي ازادۍ ډېرې شوې او د افغانانو په اقتصاد کې بهتري راغله، د افغانستان په موسیقي کې هم ډیر تحولات راغلل او نوی ستوري وځلیدل. حیات افغان د افغانستان د موسیقي د اسمان یو نوی او ځلان ستوري دی چې زموږ همکار نورګل شفق ورسره دغه مرکه کړې ده.
حیات افغان صاحب ول خو کراغلاس درته وایم چې راغله پښتنه بم ور سره وکم چې څنګه حیات ماشوم وای او اوس څنګه حیات افغان شوی یی.
ډیر مننه. دا شی د وخت تیر دو سره اول سړی ماشوم نو بیا زلمی شي نو زلمی ته ماشوم نه ویل کیږي. نو د دې د وجه مې تخلص بدل کو افغان میکو او ما نو یخه خدا 61 ولای خو پخپلا ما خو خالی حیات نمو بیا دوی حیات ماشوم کړو.
ښه، نو دا خبر نو داسې ښکاری چې ماشوم توب نمو سندری ویل پیل کړی. څنګه اوله سندره به مو په څو کلنۍ کې ویلې؟
اوله سندره خو مې یولس کالو به ما.
د هغه وخت کومه داسې سندره دې یاد ده چې ویلې دې وي؟
او ویلې مې ده بالکل، د تبسم صاحب شعر ده، انور تبسم د زازای سیمې ده، ډېر تکړه شاعر ده. مغه شعر مې له ده ډېر ضرب بدل شي جانانه، که ګلاب داسې به پاڼې پاڼې تل شي جانانه. دا شعر مې په مغه وخت کې لیو.
دا دې په څه ډول طرز ویلی و؟ ځکه دا خو غزل نه دی کنه، یو خاص فورم لري، که هغه طرز یې ووایي څنګه دې ویلی و؟
ډېر ضرب بدل شي جانانا، لکه ګلاب داسې به پاڼې پاڼې تل شي جانانا. ډېر ضرب بدل شي جانانا، لکه ګلاب داسې به پاڼې پاڼې تل شي جانانا.
شا شا، ډېر ښه. افغان صاحب، څه ډول سندرې مو خوښېږي چې وی وایې؟ ځینې خو مو ما اورېدلې دي.
سندرې خو ډېرې ما ویلې دي، او کومې چې خوند راکوي، غزل ډېر خوند راکوي.
بیا شاعر مو خوښېږي که شعر مو خوښېږي؟ ځکه ځینې کسان وي شاعر یې خوښېږي که نه، او تل د هماغه کس شا نیسي. تاسې څنګه ښه شعر پسې ګرځئ که بس؟
نه، شعر مې خوښېږي، مې سر د پاسه سر وي، نو چې شعر ښه وي هغه مې ډېر خوښېږي.
یعنی په دې پسې نه یې چې شاعر یې څوک دی، خو که ښه شعر دې پیدا کړي چې د هر چا وي.
هر چا وي، بالکل. شعر خوښوم په خپله باندې، زحمت پرې باسم.
هغه د چا خبره کله دي چې زړه اوبه ور باندې وڅښلې، بیا یې نو وایې؟
وایم، نو به اطمن ښه وي.
ښه، نو تر اوسه د کومو شاعرانو شعرونه ډیر ویلي دي او ولې دي ویلي؟ علت یې په څه کې و؟
افغانستان خو ډیر شاعران لري، خدای دې لري. پیر محمد کاروان شو، صابر ملنګ دی، حکیم جان پریادی دی، انور تبسم دی، عطا خان هلال دی. دو شاعری میں اسا پورے ویلی نه.
ښه، راځي اوریدون کو یو څو شی به د افغان صاحب ځینې سندری سره واورو، نو و به پویږي چې دوی څه ډول سندری وایي.
اخلما پلارا قدم ناستڑی استڑی، قدم ناستڑی استڑی، پاتشوی میں دشن دے ارمان ناستڑی دا بی وسا دا بی کس یاد مر شاجنے پخانا نو کی دی پلوری پلار دی مر شاجنے پلار دی مر شاجنے مخ پٹاو دست پر میں خورے پٹاو دس پگ میں خورے دو گو خل کھو گی اوگے ستر گے خو گورے ستر گے نا ستر گے نا ستر گے نا را آڑا وی تریو دی تن دائی دے وڑے پوڑا کی سازی بدرا نزل گئی دے وڑے پتا کی جن دے چھاچا پیر دا ہرے خوانخ دے دی جوتا زار دی شم خیستا افغانستان اخ دے دی جوتا للو للو ندی قربان شمورے تم لے موت میں نظر ہی مورے تاشو گرے
پرخیام چې ډېرې خسته سندری مویل دي. یو بل پښتنم دا چې ځینې سندرغاړي شته دي فرزن وس پخپل ناری نه دي، خو ناری نه ته شعر وایي الګ خسته دي او نه پیګم دي الګ ما نظرګې وړې دي ک څنګه څنګه فکر نه کوي دغه سي سندری بیا چې کنجلې وایي خو خیر دي
نو
کالک یا ناری نه سندرغاړي یو نارینه ته دغه سی خطاب کوي څه ورخکاری تاسو
دغه سی ډیر سنرغړشته دي خو ما تر اوسه خپل نه وایم نه خوند را کوي
په اوس وختونو کې زیاتره سنرغړی هڅه کوي چې د دوی دغه کومي سندری چې دي دا باید په اصطلاح ویډیو کلیپ هم ولري کنه ځکه نن سبا تلویزیونونه دي غږ خو راډیو لا لري خپور شي خو تلویزیون کې به आवाज غږ نه کیږي کنه څنګه تاسو هم په خپل ویډیوګانو مکار کړي په سندرو
او ویډیوګان هم څلور دانه جوړ کړه دې را روانه سندره مې مرزي د مور په اړه ده شاعر دې مجیب رحمان سبون مور غزل را کړه ده ډېر خپل مې یلره خواري مې پکړه اوس ویډیو باندې لګیا ما ویډیو ورته کوم
یو سندره د ایتاس ګلاب ګلاب غونچا غونچا د نازولې جان دایمام خدای ما ډیره خوخیږي نو یو څو شی به تاسو نه واورم چې په خپل غږ کې وای راته یې دلته ترنوم کوي
سما ګلاب ګلاب غونچا غونچا د نازولې جانان خدایا د نظر مکړی خلې جانان جانان می کئ د خپلو نا پردې کړم نو څه دې
نا پردې کړم نو څه دې کئ پاګلو نی ونه کړم نو څه دې کئ د خپلو نا پردې کړم نو څه دې کئ پاګلو نی ونه کړم نو څه دې دا سمرا په آسان می مندل جانا